پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشري د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزه اجمل ان لخپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي لسګونه زره دفاعي او امنیتي سرتیري په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. فهم وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي وزارت ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان ته سفر کوي. د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې د اردو د سپیشل فورس ځانګړي عملیات پیل شوي دي. او روسیه اټکل کړی چې سږ کال به په د خپلو طبیعي ګازو صادرات په بې ساري اندازه زیات کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دیو پلاوی په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه هیئت افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات، قطر او سعودي عربستان ته لس ورځنی سفر نن پایلوی. د اعلامیه په حواله د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد په دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې د شخړې ته د مذاکرو له لارې حل پیدا شي. وروسته له هغه چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو، دا یې لومړی رسمي سفر دی چې افغانستان ته کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ اسانتیا برابرولو او د برخې اخیستلو لپاره د امریکا د حکومت هوډ څرګندوي. د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې د اردو د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو پوځي عملیات پیل شوي دي. د اوروزګان امنیه قومندان سردار محمد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ونډه لري. عملیات د ترینکوټ ښار د کفترخانې او د سولې په سیمو کې کیږي. د پولیسو څلورو کلونو کې اول وار دی چې بهرني ځواکونه په اوروزګان کې په پیاده عملیاتو کې ګډون کوي. په سمنګان کې اته سیمه ایز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوي دي او اته تنه زخمیان سوي دي. د سمنګان ولایت په دریسوف پایان ولسوالۍ کې تیرش په وسلوالو طالبانو د سیمه ایزو پولیسو او د پاتونکوونکو پر پوستو حمله کړې دي. د دریسوف پایان ولسوال عبدالیقین احمدی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو تلفات لا نه دي ورته معلوم سوي. په همدې حال کې د ازادي راډیو خبریال له سمنګانه په رپورت کې وایي چې د حضرت سلطان ولسوالۍ په دولت آباد کلي کې ناڅرګندو کسانو په بیګا د یو پخواني جهادي قومندان کور ته بمونه ورغورځولي چې یوه ښځه پکې وژل سوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په ارتباط ونیول سو. د امریکا د عدلي وزارت وایي 9 کلن ویلیام کلاید آلن په لوګان ښار کې توقیف ته بیول سوی دی. دغه پخوانی نظامي وروسته له هغه ونیول سو چې چارواکو وویل دفاع وزارت ته دوه خطونه ورسول سوي چې په لومړیو کې شک کېده چې شاید د ریسین په نوم وژونکي زهري مواد به پکې وي، خو وروسته څرګنده سوه چې په پاکټونو کې د کاسټور په نوم د و بوټی تخمو چې ریسین مواد ورڅخه جوړیږي. که څوک دغه تخم وخوري د زخم سبب کیږي، خو داسې وژونکې ماده نه ده چې د انسان ژوند ختم کړي. دغه لیکونه د دفاع وزیر جیم ماتیس او د سمندري ځواکونو د لوی افسر امیر البحر جان ریچردسن په نوم لیږل سوی وو. بل لیک ولسمشر ډونالد ترامپ تاسول سوی چې د هغه محتویات لا معلوم نه دي. د سمندري ځواک د معلوماتو پر اساس نیول شوی پوځي له 1998 میلادي کال تر 2002 میلادي کال پورې د امریکا په سمندري قواو کې دنده ترسره کړې ده. او روسیه وایي سش کال به د خپلو طبیعي ګازو صادرات په بې ساري اندازه زیات کړي. روسیه ویلي دا کار د امریکا د بندیزونو له سختو خبرداریو او هغو هڅو سره کوي چې غواړي اروپایي هیوادونه د روسیې پر ګاز د اتکا بندولو ته وهڅوي. د روسیې تجارتي او دولتي چارواکو پرون په مسکو کې د انرژي په اړه په یوه سره غونډه کې وویل چې سږ کال د روسیې د ګازو صادرات ښایي له 200 میلیارد متر مکعب څخه زیات شي. تیر کال د ګاز دغه صادرات 104 میلیارد متر مکعبو ته رسېده. اروپا لا هم د روسیې د ګازو تر ټولو لویو مشتریانو څخه ده او د روسیې د ګاز شرکت ګازپروم په انحصاري ډول د اروپا د ګاز د بازار 15% برخه کنټرولوي چې تر بل هر اکمالوونکي زیاته برخه ده. چارواکي وایي روسیه هیله منه ده چې د روانو کلونو لپاره په اروپایي بازار کې خپله ونډه 40% ته لوړه کړي. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه امنیتي اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لسګونه زره سرتېري به د انتخاباتو د امنیت د ساتلو لپاره وګمارل شي. دوی همدارنګه وایي چې د اړتیا وړ انتخاباتي مواد ټولو ولایتونو ته رسېدلي دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا موري چې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالیو کې په لومړي ځل سره هغه کوچیانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي دي د 1506 ټنو حیواني خوراکي موادو د مرستې لړۍ پیل شوې ده. دا به مو واورئ چې د ولسي جرګې یو شمیر غړي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنې پر ځای بللې دي چې وایي په افغانستان کې د روسیې او امریکا د اختلافاتو احتمال شته. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مو باسئ. دوستانو ستړي مشئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه په دې برخه کې د انتخاباتي غونډو د کاندیدانو امنیت په اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یو کاندید پر انتخاباتي غونډه ځان وژونکی برید وشو. لسګونه کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور پکې ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت نن ویلي دي چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره لسګونه زره سرتیري ګمارلي دي او په ټول توان سره دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو د بهیر امنیت ټینګ کړي. همدارنګه د انتخاباتي موادو د رسیدو په اړه هم ویل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. دا اوس را سره له کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي نور بلتا واورو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل چې په داسې حال کې چې نامنی د راتلونکو ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارت نن په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په ټول توان سره بعد دغه انتخاباتو امنیت خوندي کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په دې ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې اوسمهال ټول ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسیدلي چې دا د امنیتي ځواکونو لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. خغلی جاوید همدارز وویل د ټولو هغو مرکزونو او محلونو ساتنه به وشي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تثبیت کړی دی.
ټول امنیتي سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغه ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره ورسوي او په دې برخه کې کومه کوتاهي هم لا تر اوسه نه ده شوې. مونږ ټول مشترک، ځکه دا یو ملي پروسه ده او په دې برخه کې مونږ ټول مشترک کار کوو تر څو د دغه ملي دیموکراتیکې پروسې د خطر سره کولو لپاره شپه ورځ زیار وباسو دا په سمه توګه باندې ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 12 ورځې پاتې دي. په همدې حال کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې هم په همدغه خبری کانفرنس کې خبرې کولې. د انتخاباتو د ښه امنیت د ساتنې په هدف یې وویل چې ټولو امنیتي ځواکونو ته په ټول افغانستان کې د تیارسۍ امر شوی دی. نصرت رحیمي وویل چې د ټول ټول 21000 انتخاباتي محلونو لپاره 45000 امنیتی سرتیری ګمارل شوی دي ترڅو د دغه پروسی امنیت وساتي او په سمتوګه د امنیت ساتنه وکړي.
یو ویژه محلونو لپاره 45000 امنیتی ځواکونه دا توظیف شوي دي چې د دغې ملي او مهمې پروسې څخه به امنیت کوي. ټول امنیتي ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او حتی موږ دا ویلی شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې د امنیت ټینګښت په برخه کړي او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کړي.
خغلی رحیمی د کاندیدانو د امنیت د ساتنې په اړه باندې وویل چې امنیتي ځواکونو ته جدي لارښوونې شوې دي چې د کاندیدانو د امنیت د ساتنې په برخه کې هلې ځلې وکړي او له کاندیدانو یې وغوښتل چې لږ تر لږه له خپلو انتخاباتي غونډو نه 8 ساعته وړاندې امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د غونډو او د انتخاباتي غونډو امنیت په ښه توګه باندې تضمین شي. د لکه څنګه چې انسیب تاسو مخکې اشاره وکړه د کامې پیښې ته، خغلی رحیمی ویل چې د هغه انتخاباتي غونډې په اړه امنیتي ځواکونو ته خبر وړاندې لوړاندې نو ورکړل شوی ځکه دغه ډول بده پیښه رامنځته شوه. رحیمی همداراز د تعرضي عملیاتو کې د زیاتوالي خبره وکړه، ویل چې اوس مهال 84% په دغه عملیاتو کې زیاتوالی راغلی چې مؤثریت هم ډیر دی او همدا اوس چې تاسې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په کابل کې نسبي امنیت ګوري، دا د همدغه تعرضي عملیاتو نتیجه ده چې په ترس کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شوې ده او د وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. بل مسله چې په دې خبری کانفرنس کې یاد شو، هغه د افغانستان د دفاع په وزارت کې د فساد مسله وه. د دفاع وزارت ویان غفور جاوید وویل چې په تیرو 4 کلونو کې 144 د فساد دوسیو ته رسیدنه شوې ده. دا سیړل شوي دي چې په دې کې د فساد بیلابیل ډولونه موجود و. 200 تنه د فساد په تور باندې نیول شوی چې په دې کې افسران هم دي، سربازان هم دي، حتی 23 یعنی شلو ډیر جنرالان هم پکې شامل دي. په دې تیرو 4 کلونو کې 13.5 میلیارد افغانۍ د همدغه سیړل شوو دوسیو له امله سپما شوي دي. د تیرې اونۍ راپور یې وړاندې کړ چې په تیره اونۍ کې په افغانستان کې بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې 3 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، همدار 90 تنه نور نیول شوي دي او ځینې ټپیان شوي هم دي، سره له دې چې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. همداراز په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه چې 150 تنه مرژوبلی ورته اړولې ده او هوایي حملې یې پې کړي دي. یوه مهمه مسله چې بله یاده کړه انسیب، هغه د بایومیټریک مسله وه چې د دفاع په وزارت کې د بایومیټریک مسله تقریبا 98% دوی وایي چې بشپړه شوې ده. اوس مهال د دفاع په وزارت کې یا د سرتیرو په لیکو کې هیڅ خیالي سرتیری وجود نه لري او د دې بایومیټریک په وسیله باندې هغه ټول له منځه تللي دي. بلې انسر
مننه کو اکرام صاحب چې د دفاع وزارت انتخاباتو د امنیت په اړه په څرګندونو همدارنګه په نورو موضوعاتو چې نن د امنیتي چارواکو څرګندونې کړې دي تاسو پرې خبر کړو. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ، زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ کې. موږ به په را روانو خپرونو کې د انتخاباتو په اړه او همدارنګه د انتخاباتو د امنیت په اړه نور معلومات هم له تاسو سره شریکوو. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
درنو دوستانو، د افغانستان په اړه څو نور ریپورټونه لرو، د سیمې مسائل هم راخلو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زدرانه دروري.
د د هلمند سوداګری او صنایع خونه له حکومت غواړي هغه صنعتي ځمکه چې د دغه ولایت سوداګرو ته ځانګړي شوي وي دوی ته تسلیم کړي. د دغه خونې مشر علي احمد ناصري نن ازادي راډیو ته وویل سوداګر د تیرو 15 کلونو رئیس په تمه دي چې هغه ځمکه چې له دوی سره ژمنه شوي وه دوی ته ورکول کیږي، خو په خبره یې اوس اوازې دي چې دا ځمکه اداري کمپلیکس ته ځانګړې شوې ده. دوی وایي که سوداګر په مناسب ځای کې صنعتي پارک ته لاسرسی ونه لري پانګونې ته به زړه ښه نه کړي. د هلمند سوداګری او صنایع خونې د چارواکو په وینا دا مهال په دغه ولایت کې شل فابریکې فعال دي چې ټول یې د استوګنې په سیمو کې موقعیت لري چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د سرپل ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د اوبو د یو کانال د کار د بشپړېدو خبر ورکوي. معین الدین عیني نن ازادي راډیو ته وویل دا کانال 2 میلیون افغانیو په ارزښت چې د جمهوري ریاست د غیر اختیاري بودیجې لخوا ورکول شوي وي بشپړ شوی چې په دې سره به د اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي. دوی وایي دا کانال د 3000 هکتار ځمکه د خړوبېدو ظرفیت لري چې شاوخوا 200 بزګر ورنه استفاده کولی شي. ښاغلی عیني وایي د افغانستان د پراختیا او اقتصادي ودې په برخه کې د اوبو اهمیت څرګند دی او باید ورنه مناسبه استفاده وشي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 1.5 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلو بوجۍ 1680 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو 14 لیتره ټیم 1040 افغانۍ، 1 لیتر پېټرول په 850 افغانۍ او ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: $1 $50 افغانۍ او یا پوله، €1 شپږ افغانۍ نوي پوله، انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، سعودي ریال 19 افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې 1580 افغانۍ.
دوستانو تاسو مغږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وروسته له دې چې د سعودي عربستان د حکومت یو منتقد په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته لترو وروسته بېدرکه شو، د ترکیې او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د لا خرابېدو له خطر سره مخ شوې. بېدرکه شوی سعودي په امریکا کې اوسېده او په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې پر سعودي چارواکو انتقادي لیکنې خپرولې. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان تعقیب کړی، همدا اوس راسره په سټډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی خو ستړی مشهده راته ووایه چې دغه سعودي په استنبول کې په کنسلګری کې نادرکه شوی.
بله انسب، لکه څنګه چې تاسو وایئ، د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری نن پنجشنبه، البته دا موضوع پکلکه رد کړی، ویل چې هغه بېدرکه شوی سعودي چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرولې، له بېدرکه کېدو مخکې د سعودي عربستان له کنسولګری څخه وتلی و. خو ترک چارواکي د دې خلاف خبره کوي. هغوی وایي باور لري چې د واشنگټن پوسټ دا همکار لا هم په کنسولګری کې دی. د څرګندونو د جمال خاشقجي په اړه مرموز حالت رامنځته کړی دی. جمال خاشقجي له ډېرې مودې راهیسې په واشنگټن کې جلا وطنه و او په خپلو لیکنو کې به یې د سعودي عربستان حکومت او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پر پالیسیو انتقادونه کول. د خاشقجي بېدرکي د ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې نوري هم ترنګلي کوي. دا دوه هیوادونه د قطر او د نورو سیمه ییزو مسئلو په سر هم اختلاف لري.
سعودي عربستان د جمال خاشقجي په اړه تر اوسه پورې رسمن څه ویلي؟
د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس له لوري په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری 9.5 کلن خاشقجي ته کومه ستونزه نه ده پېښه کړې او نوموړی په داسې وخت کې بېدرکه شوی چې کنسولګری ته روان و. البته کنسولګری تایید کړی چې د خاشقجي د بېدرکۍ په اړه د ترک چارواکو په همغږۍ قضیه تعقیبوي. کنسولګری وایي چې خاشقجي له ودانۍ څخه تر وتلو وروسته بېدرکه شوی دی.
د ترکیې چارواکو د ریس بیا څه دی هغوی په دې اړه څه وایي؟
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویندوی د چهارشنبې په شپه خبریالانو ته وویل چې ترک چارواکي باور لري چې خاشقجي لا هم په کنسولګری کې دننه دی. د زیاته کړه د هغو معلوماتو پر اساس چې دوی لري، نوموړی په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې شته.
خاشقجي د څه لپاره د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و؟
د خاشقجي د کوژدنې خدیجه د څرګندونو پر اساس خاشقجي د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته لاړ چې د واده لپاره ځینې لازم اسناد ترلاسه کړي. ټاکل شوی و چې راتلونکې اونۍ دوی سره واده وکړي. خدیجه همداراز وایي چې خاشقجي خپل موبایل ټلیفون ساتونکو ته وسپاره، ځکه چې په ټولو سفارتونو او کنسولګریو کې موبایل ته اجازه نه ورکول کېږي چې څوک یې دننه یوسي. څو ساعته وروسته چې د خاشقجي درک ونه لګېد، د کوژدنې د خاشقجي ملګرو ته ټلیفونونه وکړل. دا وایي چې خاشقجي نه کوم جرم کړی، نه تر تعقیب لاندې وو او نه پرې کوم شک وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د یو سعودي تبه د ورکېدو په اړه واغم د سعودي په کنسلګرۍ کې معلومات راکړه. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنه تایید کړې ده چې وایي په افغانستان کې د روسیې او امریکا د اختلافاتو امکان شته. په اړه یې پام وکړی د یوسف خان زدران رپورټ.
وروسته لاغه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل چې د واشنگټن او مسکو اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي حکومت باید دغه وضعیت نندارچینه نه بلکې د کړکیچ د رامنځته کېدو مخکې جدي اقدامات وکړي. د یاد کمیسیون رئیس مارک پتخوابی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسان باید له پخوانۍ ترخې تجربې عبرت واخلي، خو افغان حکومت هم باید د وضعیت په اړه له امریکا او نورو ستراتیژیکو هیوادونو سره جدي خبرې ولري.
روسان هم دې ته مجبوره شوي، ځکه هغوی هم ویره لري. نو د دې په خاطر باندې واقعا دا خبره شته زموږ حکومت ته او دا باید وکړي چې په دې اړه باندې باید ژور فکر وکړي. دا باید په دې باندې د امریکایانو سره په تراخه او روښانه توګه خبرې وکړي، ځکه چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته داسې یو حالت په افغانستان کې لکه د سوریې او نور داسې باندې
دی. وایي په افغانستان کې د ستونزو زیاتېدا او د امریکا اوږدمهاله حضور تبن چې ګاونډي هیوادونه اندېښمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. ښاغلي کرزی په دې اړه څرګندونې د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د موسسې لخوا جوړې شوې غونډې ته تېره ورځ په کابل کې وکړې. له دې وړاندې دغه دواړه هیوادونه د اوږدې مودې راهیسې د نړۍ په ګڼو ځایونو کې د سیاست او واک په سر جدي اختلافات لري. ویل کېږي چې همدا اوس واشنگټن او مسکو په سوریا، کریمیا، لیبیا کې د واک او سیمو په سر او همداراز له ایران او شمالي کوریا سره د اټومي پروګرام په سر ژور اختلافات پالي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې یا داعش له نفوذ په ویره کې ده چې په وینا امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه فوځي او مالی ملاتړ کوي. خو خپل امریکایي او روسي چارواکو بیا د خپلو هیوادونو په اړه دا ډول څرګندونې رد کړې دي. د سیاسي چارو کارپوه د تیرې ورځې د دغې غونډې یو ګډونوال عبدالجبار تقوا وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پوړي و چارواکي دا ډول څرګندونې له ځانه سره اندېښنې لري، خو باید هم ولس ته واقعیت وویل شي. دی وایي په بې سرپوښه دی کې هر ډول حشرات او شیان غورځي، خو موږ باید خپل افغانیت او هیواد وساتو. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې خپلې ستونزې لرلې او اوس هم نه باید امریکا ته سترګې په لار وو چې موږ به له وضعیت وباسي او نه هم روسیې ته، خو روسیا د مداخلې هیڅ حق نه لري. دی وایي د اندېښنو تر څنګ حکومت ته پکار ده چې په داسې حالاتو کې خپله خپلواکي ثابته کړي. د ښاغلي تقوا په وینا اړتیا د دې ده چې افغان حکومت یو سره سیاسي اجماع راوبولي څو دا ډول ستونزو او اندېښنو ته معقولې لارې چارې ولټوي.
دوستانو وامور دل چې د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال هغه اندېښنه تاییدوي چې په افغانستان کې د روسیې او امریکا ترمنځ د اختلافاتو او ټکر په اړه څرګنده کړې ده. بلخو د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې څرګندونو په عکس العمل کې ویلي ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو او سیمې پر ضد وکاري. کابلوف ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش نیت لري چې د مرکزی اسیا بې ثباته کولو لپاره ځانونه چمتو کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له هغه څرګندونو وروسته چې ګواکې په افغانستان کې ترهګرې ډلې د مرکزي آسیا د بې ثباته کولو نیت لري، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو غواړي چې په دې اړه د تورونو پر ځای د شواهدو او اسنادو له مخې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او افغان حکومت هیڅ ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
مونږ خپله د تروریزم قربانیان یو، مونږ د داعش په وړاندې هماغسې مبارزه کوو لکه د نورو تروریستي ګروپونو په وړاندې. داعش په افغانستان کې ډېره قوي ماتې خوړلې. د افغانستان د حکومت په قاموس کې ښه او بد تروریزم نشته او د ټولو په شان یو شان مبارزه کوي. نو مونږ بیا څنګه تروریستانو ته یا بهرنیو ګروپونو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي؟ زموږ هیله له ټولو ګاونډیو له ټولو نړیوالو او له ټولو سیمه ییزو هیوادونو څخه دا ده که دغسې څه رسمي سند یا شواهد لري را دي چې له موږ سره دې شریک.
ښاغلی جاوید وایي ښه او بد تروریست نشته او د داعش په ګډون د ټولو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو شدیده مبارزه روانه ده چې د ده په خبره له دغې مبارزې سره باید روسیا او د سیمې هیوادونه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ریشیا ټوډی سره په مرکه کې ویلي چې د داعش هغه ډله تروریستان چې افغانستان ته راغلي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر خلاف د جنګ لپاره نه دي راغلي، بلکې هدف یې د مرکزي آسیا د هیوادونو د سیاسي وضعیت بې ثباته کول دي. د ملګرو ملتو د سازمان په امنیت شورا کې د روسیې استازي واسیلی ننزانیا هم تیره میلادي میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په نږدې راتلونکي کې به 10,000 ته ورسیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې په ازبکستان کې ویلي چې په افغانستان کې د داعشیانو شمیر له 2,000 نه زیات نه دی او ځپل شوي هم دي. روسیې مخکې له دې هم څو ځلې په افغانستان کې د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنې ښودلې او د راپورونو له مخې دغه هیواد د داعش د حملو د شنډولو په خاطر ان له طالبانو سره پوځي مرستې هم کړې، خو دا راپورونه د روسیې لخوا رد شوي دي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په اروزګان ولایت کې په تیرین کوټ او ولسوالیو کې د لومړي ځل لپاره له یو شمېر هغه کوچانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي دي او څاروي وږي دي د حیواني خوراکي موادو د مرستې لړۍ پیل شوې ده. شریف الله شرافت په اړه رپورټ لري.
په اروزګان ولایت کې په لومړي ځل د وچکالۍ ځپلو کوچانو لاسنیوی کیږي. په دغه ولایت کې نن له هغه کوچانو سره د حیواني خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شوه کوم چې وچکالۍ یې څاروي زیانمن کړي وه او یا هم څاروي د له منځه تلو په حال کې وه. د یادې مرستې د ویش لړۍ د اروزګان والي محمد شفیق اسدالله صاحب په خپلو لاسونو پیل کړه.
دا کومکونه د حیواناتو د غذایي مواد د هغو دپاره خصوصا د کوچانو دپاره د هغو کوچانو دپاره چې هغه وچکالۍ ځپلي کوچانې د هغو دپاره دا مرسته کېږي او مالداري چې هم وچکالۍ ځپلې ده د دې دپاره په کار دي چې د دې دپاره د اوبو بندوبست وسي، د دې د مالو دپاره ځایونه چې هغه د یخو د آفته څخه وژغورل شي.
د کرهڼې او مالداري رئیس زلمی الکو وویل دغه حیواني خوراکه ده په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې به یې پر کوچانو وویشي. نوموړي وایي هر کوچي ته 50 کیلو ورکوي.
د حیواناتو دپاره خوراکه راغلې ده د مرکز څخه، په مرکز سرینکوټ کې، په جراوت ولسوالۍ کې، په چرچنو ولسوالۍ کې او په چوری ولسوالۍ کې. هغه مالدارانو ته توضیح کیږي چې هغه د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، د دوی مالونه د لوږې سره مخ وي. دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې موږ کوچانو ته لاس ورکوو.
په ورته وخت کې هغه کوچان چې مرسته ورسره وسوه که څه هم ډېر خوشحاله دي، خو وایي چې دغه مرسته د حیواناتو ژوند نسي ژغورلی او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي وچکالۍ څاروي سخت زیانمن کړي او مرګونې حال پراته دي.
دغه 15,000 روپۍ ما په دغه خالي پراړه باندې ورکړي. دولت که خو ډېر خوشحاله، خدای دې خوشحاله لري.
دی وچکالۍ خو وروره دا مالدار دی کړي دي چې یو کوچنی فکر سره سږ کال د بین تللی دي، میږې د لوږې ملې دي، دغه نه شنډوکه یا ترخه یا شی ولا کړي. هم خیمې ته زوریا ته کوچان لري، هم یو خوراکي موادو ته لري، هم یې د مالو یو شی ته لري، هم یې اوبو ته لري.
ټکټکور کړي کوچان یې ټکټکور کړي دي. پوه شوې؟ داسې دي چې د اوبو سره مشکلات لرو، د خوراکۍ سره مشکلات مشکلات لرو د پراړه سره مشکلات لرو بيخي د دولت الله پاک نه خوري څلور سره کومک ای الله دې کامیاب لري دولت
په دغه ولایت کې تر څلور زره زیات کورنۍ کوچان میشتي چې د زیاتره کوچانو څاروي وچکالی سخت ځپلې دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ د کرنې او مالدارۍ دغه ریاست له 200 ښځو او 400 نارینه سره هم 9 کیلو د حیواني خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د یادې ادارې مسؤول زلمی الکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د حیواناتو د روزنې او د هغوی د محصولاتو په برخه کې دغه کسانو ته زده کړې هم ورکړي. هغه میرمنې چې د حیواناتو د روزنې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وي خوشې دي او تمه لري چې په راتلونکو کې به اقتصاد وده وکړي. خو غشتنه کوي چې کورنۍ باغچې دي ورکول سي او د چرګانو فارمونه دي ورته جوړ سي.
نو موږ دا ارزو ورته لرو چې موږ ته د چرګانو یو دانه یو شیره کې یو باغچه را جوړه کې یو ټانکۍ یو داسې شی و موږ ته راکړي. څرنګه چې دا نو چرګانې کښېنه یې غټ سي نو خرڅې کړو په یو شی. په دا خاطر راغلي چې موږ یې نیمشته کړي دلته وایي موږ چرګان درکوو دغه شان یې دانه بیا درکوو بیا دغه شان بیا پالي دا چې په خونه جوړه دا چې په کار کوي دا چې بیا شر وځي دا چې په اوبه دی په لوښ کې دی دلیږي دی به ورکړي.